بلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې دی تاسو موږ د ازادي رادیو نه اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکانو د روان 2023 کال د بشر دوستانه خبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنی غوښتنه وکړه. اوچا وايي د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې له 3 میلیونو اوله کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي. د افغانستان د بشر دوستانه خبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو. چې د اوچا مربوطه ویب سایټ د پرون په مفصل راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د دې سبب شوی چې ډېرو کسانو ته د بشر ریم مرستو رسول اغېزمن شي. د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلار یې د طالبانو له زندان را خوشې شول. د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې ماښام د قومي مشرانو په ضمانت را خوشې شوي دي. سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لاریونونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پر ښځو د طالبانو د بندیزو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو پر بنسټ حبیبه او پلارې له خپل کوره وړل شوي وو. د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټول پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشتې 1.3 ته په پام کې ده. د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه دورې تیرې دوه دورې سفر کېږي او دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي. په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته زیات چې د مرزیایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره راتلونکي کال ختميږي. په کوچستان کې د پارلمان وکیلانو د هغې لنجمنې لایحې فسخ نسخې فسخ کېدو ته رای ورکړه چې له مخې یې په دغه هیواد کې د مدني ټولنو فعالیت محدود شوی و. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په دغه هیواد کې له تېرې 3 شنبې راهیسې تاوتریخجن اعتراضونه پیل شول. تورونه لګول شوي وو چې د بهرنیو اجنټانو په نوم دغه نوې لایحه د روسیې د قانون کاپي وه چې دغه هیواد یې د استبداد خواته ورټیلې وه. د ګرجستان پارلمان نن جمعه د دې لایحې د مسودې تر دویمې بیاکتنې وروسته رای ورکړه. د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې تر عمومي اعتراضونو وروسته پیشنهاد شوی قانون بیرته اخلي. د رای اچونې پر وخت د اپوزیسیون اروپا پلوه وکیلانو د اروپایي ټولنې او ګرجستان بیرغونه راپور او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپله درېیمه دوره پیل کړه او له دې سره دی په دې 2 نسلونو کې تر ټولو پیاوړی واکمن رهبر بدل شو. د چین پارلمان په غوڅ اکثریت کې په داسې حال کې ولسمشر په توګه وټاکه چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو. له هغې وروسته پر 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې سیاستونو ترلاسه اخیستو وروسته د ګڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول. شي جین پینګ خپله د ولسمشرۍ دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې یوې په دې هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او بلې د زیږون د شمیر کمیدل دي. دا فبروري پاش پګوشته ماده ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه درایستل شو جسدونه په باندې کې یو نوی افغانانو د ایتالیا پروم کې د افغانستان سفارت ویلمې په خبرولو سره ویلي چې له دغه 900 جسدونو څخه 40 جسدونه هویت تثبیت شوي او د شپږ 40 تنو د مړینې سندونه صدر شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې
به صورت غیر قانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند.
ګلاوه جمشیدی د ایتالیا په کوټونا ښار کې افغان کډوال دی. نوموړی وایي د ترزوی وزیر احمد په پخوانی جمهوری نظام کې د هرات ولایت د ملي امنیت ښاري مدیر و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شو او د ناقانونه کډوالۍ لاره یې غوره کړه. وزیر احمد کومه لاره چې د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو د ژغورلو لپاره غوره کړې وه پای ته ونه رسېده او 4 واړه یې د ایټالیا په اوبو کې مړه شول. ښاغلي جمشیدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د میرمن وزیر احمد جسد موندل شوی خو وزیر احمد او د هغه دوه ماشومان لا هم ندرک دي. ګلاقا جمشیدي زیاته کړه
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر
وزیر احمد د خپلې ښځې او ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره افغانستان پریښود او په ناقانونه توګه ترکیه اروپا ته کډوال شول چې لبه د مرغ څلور واړې لمنځه ولاړل. تر دې دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د وزیر احمد او ماشومانو جسدونه نه دي موندل شوي او یوازې د میرمنې جسد یې موندل شوی دی.
از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده. و
د ایتالیا په روم ښار کې د افغانستان سفارت دوه اونۍ وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د فبروري په شپږویشتمه د ایټالیا د کروټونا ښار په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ څخه د یو نوي افغانانو مړي موندل شوي دي. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي او د 6 کسانو د مړینې سندونه هم لیږدول شوي دي. خو په ایټالیا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې په دغو یو نوي کسانو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو شمیر څومره دی. د مهاجرینو دا کښتۍ چې پکې افغانان هم وه او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمین ښار څخه ایټالیا ته ځان ورسوي، د کب میاشتې په 8مه چې د فبروري له 6 نیټې سره برابره ده، د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې چې د 100 سپرلیو ظرفیت یې درلود، 180 سپاره وه. تر دې مخکې هم له ترکیې سره پر پوله د عراق په یوه سیمه کې د سختې یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. په ورته وخت کې د فبروري په 20مه په بلغاریا کې په یوه لارۍ کې د 13 افغانانو مړي وموندل شول او تر اوسه یې مړي افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. هم غوښتل چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي او د پخواني پوځیانو د امنیتي ګواښونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او سیاسي او ټولنیز فعالان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي، چې د ناقانونه کډوالۍ له امله په سلګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په مزار شریف کې د هغو اتو تنو وژل شوو کورنۍ عدالت غواړي چې د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ د بغاوت او انسان تښتونې په تور ووژل شول. د دې کورنۍ غړي چې نن یې د وژل شوو کسانو جسدونه کابل ته انتقال کړي وویل وژل شوي ټول بېګنا کسان دي. جزئیات امید زهرمن لورو.
په مزار شریف کې یوې کورنۍ چې 8 غړي د تیر چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په نظامي عملیاتو کې وژل شوي، نن یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مختلاریون وکړ. د دې کورنۍ غړي وایي دا کسان ټول ملکیانو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رغنیز شرکتونه لرل او هیڅ ډول جرمي سابقه یې نه لرله. د دې کورنۍ یو غړي عین الله نن په کابل کې رسنیو ته وویل نه یوازې دا چې بیګونه انسانان یې وژل شوي، بلکې د طالبانو دې ادعا چې ګنې وژل شوي بغاوتګر او انسان تښتونکي وو، د دې کورنۍ یو حیثیت ته زیان رسولی.
اختطاف چی په نامه باندې د خلکو په رسنۍ کې مشهور شو، د باغیانو یا د یاغیانو په نامه باندې دودی شهرت نشر شو. نو دا خامخای او صدمه ده چې دودی حیثیت او شخصیت او شان ته رسیدل. دودی د حیثیت او د شخصیت یادی په خاطر باندې موږ درته راټول شو چې بعد دودی حیثیت او شخصیت اعاده شي. هم موږ ته تاوان رسیدل، د موږ حیثیت او شان ته تاوان رسیدل، او د موږ د شهیدانو چې د منځ ته تیری دي، دیو حیثیت او شخصیت ته تاوان رسیدل. د دې په خاطر باندې
د دې کورنۍ یو بل غړی سمندر د عدالت غوښتنه کوي.
غوښتنم دا هغه چې د دغو ګناه د معلومه کړي، په څه ګناه وشلېدي دا ولې د خدای بندګان او داسو انان ځوانانو په شهادت رسولي، بل بې ګناه بې خطا ولې؟
د بلخ امنیه قومندانې د تیر چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې د دوی له قوله په مزار شریف کې د انسان تښتونکو او باغیانو پر ضد عملیات کړي او 8 وژلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او تر خوای د بلخ امنیه قومندانې د دې کسانو د کورنیو له اعتراض وروسته د دې موضوع د سپیناوي لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالب نظامیانو له دې وړاندې هم په کابل، کونړ، ننګرهار او کندهار کې په ملکیانو ډزې کړي او وژلي دي. که څه هم له دې پیښو وروسته طالبانو د څېړنې او د عاملونو د نیولو او ورته د سزا ورکولو ژمنه کړې، خو لا یې تر اوسه د دې ډول کومې قضیې پایلې له رسنیو سره شریکې کړې نه دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له کانګرس غوښتي چې د خپلو افغان متحدانو ته لیک د کارونو لپاره د دغه هیواد د 2024 کال په بودیجه کې جلا مالی حساب ځانګړی کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
در پاکستان اصلا کارهای کسایی که کیس پیلیه کپی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط دمایده که پیکی نمبر برشان آمده موجه استاب است. بس
دا چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، وایي د یو کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د دې په خبر تر اوسه خپل له کیس هیڅ کوم خوښي ورکوونکی خبر نه لري.
هغه
کسان چې پی ون او پی ټو کیسونه لري او له یو کال ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته راغلي، زما په څېرې ډېرې ستونزې تجربه کړې. اقتصادي، رواني، امنیتي او ټولنیزې ستونزې څوک چې دلته دي دوی ټول دا ترخې تجربې لري. په پاکستان کې یو کال یا له یو کال ډېر اوسېدل اسان کار نه دی، او څنګه چې تاسو جریان کې باید دلته ورځ تر بلې پورته ځي او د ژوند شرایط دلته له سخت هم ډېر سخت شوي دي.
دا له متحده ایالات غواړي چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه چټکه کړي. یو بل کس هم چې ایس ای وی کیس لري او لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، په امریکا ورته نیوکه لري. دی وایي طالبان تر حاکمیت لاندې امنیتي ستونزې د ده او د کورنۍ غړو ژوند په یو ویرونکي حالت بدل کړی.
پاسپورت مو واخیسته، بایومیټریک یا چیرې تللي یو، موږ د خارجیانو دفاتر ته چې کله تلو موږ یې بایومیټریک کولو. اوس هغه اسناد د دغه کسانو لاسته نه وي ورغلي. لنډه دا چې ژوند یې موږ ته تېښ کړی، هېڅ هم موږ ته نه دي راغلي، څوک ځواب ویونکي هم نه دي. وروسته له اووه میاشتو مو بیا له سره ایمیل واستوه. هغه خبره یې چې موږ ته اووه میاشتې مخکې کړې وه چې دا وخت نیونکې پروسه ده او موږ نشو کولی چې تاسو ته ووایو چې څومره وخت به په بر کې ونیسي. همدا ځواب یې موږ ته بیا راکړ. هیڅ کومه روښنایي نشته څو موږ پوه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس غوښتي چې د 2024 کال په مالی بودیجه کې ځانګړی مالی حساب افغان متحدینو ته په پام کې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان بس په یوې خبري غونډه کې وویل
له هغه ځای چې د افغان متحدینو د انتقال پروسه له دفاع وزارت څخه بهرنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې، زموږ غوښتنه له کانګرس دا ده چې د منلو لپاره د یوه دوامداره برنامه تایید کړي او د تولید یو منبع رامنځته شي، او موږ وشو کولی له هغه په استفادې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هغه کسانو سره مو چې ژمنې کړې عملي کړو. هغه کسان چې زموږ تر څنګ په افغانستان کې خدمت کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو له واکمنې وروسته د خپلو افغان متحدینو د انتقال پروسه پیل کړه، که څه هم تر اوسه زرګونه کسان د دغه پروسې له لارې امریکا ته رسیدلي، خو سلګونه نور لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د ازادي راډیو راډیوي مجله لرو، خو تر هغې وړاندې به دا راپور واورو چې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او کړکېچن وضعیت له امله ښایي دوی د نوروز لمانځلو ته زړه ښه نه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې بېکاري او د طالبان لخوا لګېدلي محدودیتونه له دوی څخه د نوروز د لمانځلو روحي اخیستې ده. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
دا سبریخی چې د افغانستان خلک سخ کال د هفت سین او د هفت میوی د جوړولو لپاره ډیر چمتو ندی. دوی وایي اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه لامل ګرځېدلي چې له دوی سره پخوانی د نوروز د نمانځلو شوق ونه اوسي.
نو مخکې کالو کې موږ به نوی کال ته جلیلاوه پارکو ته به تللو، خصوصا دویمه ورځ چې دهقان ورځ وه ډېره ښایسته تجلیل کېدله.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته وایي په تیرو کلونو کې بنجونې او ښځې له خپلو کورنیو سره د نوروز د جشن د نمانځلو لپاره تفریح پارکونو او شنو غونډیو ته تلل، خو د دې په خبر اوس خو ښځې د تازه ساه د ایستلو اجازه هم نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
سږ کال موږ هغه ستونزو په خاطر چې په افغانستان کې خصوصا د ښځینو په برخه کې وجود لري نوی کال نه تجلیلو، ځکه نه تنها په موږ ښوونځي بلکې پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. دوی په علاوه په موږ باندې تفریحی پارکونه هم بند کردی او خزه نپریگدی تفریحی پارکوتا، ولی سخت کال بنابر دو مشکلاتو چه خزینه او تا وجود لری مونگ نوی کال نتجلیلو.
ف فقر او بیکاری بل ستونزه ده چې له خلکو د نوروز د منځل خوخی اخسته
کچری څوک د عاید کوم سرچینه ونه لري نو څنګه بد دی ورځي المانځنه چې پڅ ډول کیږي هغه وکړي نه ممکن ده چې دا ورځي د نوروز ورځي یاد دغه د بخوا په سیر ول مانځي
سپوږمۍ د ننګرهار اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به دوی د نوروز د نمانځلو همداسې د افت میوې د جوړولو د سمنک د پخولو لپاره چمتووالی درلود خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ اقتصادی وضعیت خراب ولده ډیره خلک لدندو لري شول بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې لمنځه لاړي نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یک هوجدان دی ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځو بعد په خیر سره نوی کال کېږي خو بند دی نوی کال خو نشي تجلیلولی د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېره دي ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره هغوی ته نشي اخیستلی نو د امارت د سنامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډېر همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده
نظر به بازارهای میوې خشک سال نو یا میوه خشک
د میوو د بازار له نظره سخت کال د وچو میوو بازار پیکه شوی د خلکو اقتصاد ضعیف دی پیسې کمې لري یو څه زموږ بازار پیکه شوی له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک به هر ته تللي دي
تغییر کده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي خو د خلکو مخه هم نه نیسي ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بلل ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د همال د نوروز جشن مانځي هفت سین سمنک او افت میوی جوړوي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر وړاندې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دي
لا شفقي خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلې
ما څه د ښه شعر یو اثر تصویر دی
او په داس پښمې کې سالري
کونګرې دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یو وستا موبایل را واخیست په دې
لېمی دوران هم کیسه ورو
لاسکله کوڅینه خلای لري کړن په اور پسې نیموش بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه خپل وکړ کو چې دا سې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخی شو لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د وندې په اړه ازادي راډیو ادبي مجله ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګند نقش او رول د ښځو دا پری خاطر بانے چې خزه په فیزیولوژیک لحاظ بانے په بیولوژیک لحاظ بانے یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوی دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو لورګې دغه وي د خدای ګوټې وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ځیر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینهو ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورځ تر بل د میرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. هری پاتر دی د شلم پیری په پیل کې مثلا د اگاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خپره شو، نو ښځو په خپله ونډه په روح کې لوبولې ده. منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسم پیړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینهو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالی علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې اوس ته ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره اشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوی د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پشمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایي او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او داسې سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له اخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څخه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو دریادېږي، هغه پېښې سره
سوریایی شاعر آغا دا سمان هغه به خبره کی هغه وای دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاری. هغه وای سه شعر داس یو شاید لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بالکل بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما بیا شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ د ذکر اصله هغه ولیکل. ځین وخت ځینې تجربې وکړي لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوینغاړي. په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه اراده کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده. هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي که نه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخلی دی او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وایي یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره یې لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بېلابېلو تصویرونو ته فکر کوئ او که په بېلابېلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظر لیکم، بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دې باید کښته وي پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پیژنې چې ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا عادي خبرو کې تر وړاندې کولای شي چې چاته ولې چې زه تګی یم ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یو د څه څه شي شعر پر دې ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دې دې کې د څه یو څه چې اها او دا هم شته یا د څه یو هغه هم شته
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کل میاشت میاشت وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوئ
ما دا رومان څخه دا خبر راتلی و چې نو ست کسلی ورته ځان نشات کړی او چې شعر نو د لیکه د خلکو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیش شاعر د دمنې والا چندر کې چې ایجنټ دې له مو دې خپل یو شعر یادی وای ما اته دې ولې ایډیټ کړ او په نه دې شم دې زه مطمئن نه چې دا خبر کم کنه او دې تصرف انده خبر لې یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک دی چې ما دا شعر دوه ایډیټ کړو او دې په دې ایډیټ دې خپل هغه اصل درې ستلې د چیشو زه دا نشم کولای
فکر نه کوم چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه کړی خو دا چې دې تا شعر دې کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ترې ټوم به ځان کې نه وینم نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې تر دې یو جالب راځي لرم د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم چې امر شي به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې راشي به ووځم یو څه کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته هغه ځان پورې مسلم کړم کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې او به بيته دې ازو په لار باندې سفر کوي زه به بيته دې په لار باندې پورې کړی ما دا دې ودی هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوریدم فکر کوم دا ما کمزوري ده
لا شفیقی خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه له آزادی رادیو
دوی لنډ کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چپکه بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیا تو د پانځي محصله لیمه دوران د لشت پونم کیسه لري
دغره په لمن کې د کیک د یو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کده د سپی په غپا تورې پښو دغره خواته منډه کړه لاس کې لکاو څینه خلایل لري کړل په اور پسې نیموچ بوټای کې خو لاس یې تر ځنه لاندې ونیو سترګې دغره په څوکې خخه کړې زړه کې څو ګرځیدل لګي په پرسې د لسترګو کې اوخې ډانډ کړې د بار خوګانو پښنو خالو یو بهې دی سس شو سپینې شیدې په اور توې شوې شین لګای پورته شو تور دی کې لنغری ښکته کړ لاس یې پر وسوځید شنې سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده ور وایې کتل انسان یې لکې کېدی راووته زوړنې سترګې لښتې ته ونیولې کنډا سخلې وخوځېده و بدبختې پام دې چیرې دی نه زما کلا در باندې آباده شوه نه مې د انارګل زوی مینا لښتې سترګې ښکته واچولې سور اسویلی وایست له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي
د انارګل د مور ګڼ کمیس زولای زولای شو، لاس یې پملانی ولی و روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، ورځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوی راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ: لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه، د کوچۍ کنډا سخوله وخوځېده. انارګله واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ موسکۍ شوه، د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګڼ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله، زوی ته یې ونیوه. ویې ویل: د ځونډي لور مې درته غوښتې. هو یې خوله یې ښي، ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکۍ شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ: د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې سا یې وویل: زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل موسکی شو، لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سجی راډیوی مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېښلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و، اسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو وو. خو په دې وخت نه تېرېده، د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل: ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل: هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل: ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل: نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل: یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله، کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلې سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمنی کې چاپ شو. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ایښی، بیه یې 50 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به نورې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی او هدف مو دا دی چې د دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول الانګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب باسم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په حسوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول لوکان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 40 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 50 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې، خصوصا فرضاً په جرمني کې، د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازي ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه، بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپروو، بیا به دوی ورځي له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم، خصوصا چې په دې برخه کې وي، راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسیږي هغو سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چیرته غلطه حلارې وړاندې کیږي یا کوم څه خبرېږي کې دای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حلارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې په زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه هغه کسان چې
تاسو آنلاین مسئلہ یاد کړ په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبر هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خواره شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثر لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاو، د په ټولنیز برخه کې هم فعال وو. د یو علمي فرهنګي شخصیت وو. پښتو او دري ژبه شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثر چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې وو دا چاپ شوی دی.
خاغلی شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستاني پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې مېرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما پکې ژباړلې.
ما چې څنګه ورته کتلې دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه هم داسې دي.
او بالکل د سیو مفهوم نه ډک کنه، د حکایت چې یو نصیحت وي هم داسې ده. بالکل.
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوې دي. زه تر انګلیسي ژبه
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کوم ژبه ژباړل شي
څه پکې مطلب زنه داسې یو چې د اردو زنه کتابونه او چاري کې مثلا لاند مطلبونه او کیسه وي هغه هم شوې دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتاب مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړي، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه دم مناسبه دا ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شینوار صاحب د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل انشاءالله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مور ته پام کړ، دا ډیره مهمه ده، ځکه چې که څوک غواړي چې دغه کیسې کمې شي ژباړل شوي دي، هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولی شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بېلابېلو منبعو نه هغه کولی شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ، نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورک چې دې کې بېلابېلې ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه، ځکه د لور مینه واقعا پر رښتینې مینه یې او یعنی په حساب کې غونډ کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینې په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینې په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼله چې د کتاب هم په همدې نامه کړو، ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شاغلی شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټرې واخیسته، دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څکرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډی کرخې وکړې، نو ډېر غوسه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه، او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشانه او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
لهم ده حکایت سره په دې هیله او تمه آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندر چی بی اواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی
زمانے جب ساتھ لے پنجرہ کی ام شمع یا مو بلد تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو غود وقت نو پا در کی ام اس میں داستان اس میں داستان پمزی پیا وزری پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری